السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غواړم پر روانې وسات کې ولایت په ولایت پروګرام خبريږي. نن د فرا ولایت پر وضعیت په دې پروګرام کې بحث کیږي. په څو شیبو کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي او پروګرام پیلېږي. خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. په فاریاب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي چې د وروستیو ناامنیو ډیری قربانیان ماشومان دي. د یونان په ملاکاس کمپ کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې له ګڼو ستونزو شکایتونه لري. د ایران رهبر د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیماني له وژونکو د سخت غچ اخیستو خبرداری ورکړ. په فاریاب ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي چې د وروستیو ناامنیو ډیری قربانیان ماشومان دي. په فاریاب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي رئیس سبیح الله جواد ازادي رادیو ته وویل چې تیر میلادي کال د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته وه.
118 تیفل در ولایت فاریاب در سال
تیر کال په فاریاب کې 118 ماشومان ته مرګ ژوبله اوشتي، چې له دې جمله 80 ماشومان ټپیان شوي او 18 نور وژل شوي دي. له بده مرغه د ملکیانو په ځانګړي ډول ماشومانو د زیان د جبران او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې لپاره بنیادي پروګرام نشته.
برنامه بنیادي وجود نداره.
په فاریاب کې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي چې د جګړې ښکېل لوریو د ملکیانو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. په فاریاب کې شاعر او لیکوال متین اندخوی نن سهار د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د فاریاب د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام سخی بیان نن سهار ازادي رادیو ته وویل:
نن سهار له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د افغانستان د ادبي، علمي او فرهنګي ډګر لپاره مړینه یوه ضایعه ګڼم.
شاعر او لیکوال متین اندخویی د مړینې په وخت کې 80 کلن و. هغه ته د جمهوري ریاست لخوا د ادبي فعالیتونو له کبله دوه وری ستایل لیکونه هم ورکول سوي وو. د یونان د کډوالو په یو کمپ کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې له ګڼو ستونزو سره لاسوګري واندې. د ملاکاس کمپ یو افغان کډوال عبدل پرون پنجشنبه رویټرز خبري اژانس ته وویل:
په دې خیمو کې ستونزې ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې شوې دي. ماشومان ناروغ دي. خلک په دې کمپ کې ډېرې ستونزې لري.
دغه کمپ د پلازمینې اتن په 15 کیلومتر کې په یو ځنګل کې موقعیت لري چې شاوخوا 2500 کډوال پکې ژوند کوي. د نورستان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې په کانتیبا دره کې ځنګلونه ووهل سي. پر دغه درې چې د مرکز پرون په جنوب کې پرته ده، په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونه ولکه ټینګه کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي چې د کانتیبا درې په ګډون د نورستان په نورو برخو کې هم په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي.
نور هیڅوک غیر قانوني د یوونی قطع کول اجازه ورته ورنکي. هغه ونی چې چپه شوی دی، وچ دی، ورسته کیږي، که د هغې نه د خلکو د ضرورت مطابق استفاده کېده هغه به کوی او څوک به هیڅ وخت کې ونه نه وهي.
د نورستان اوسیدونکي شکایت لري چې په تیرو 13 کلونو کې د کانتیوا درې ځنګلونه وهل کېدل او لرګي په غیر قانوني ډول قاچاقېدل. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی له وژونکو د سخت غچ اخیستو خبرداری ورکړ. سلیمانی نن سهار د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. خامنه ای هم دغه رنګه د سلیمانی پر مرګ درې ورځنی ملي ماتم هم اعلان کړی دی. د ایران د قدس ځواکونو پر دې ځواکمن قمندان نن سهار هغه وخت هوایي برید وسو چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو په یوه کاروان کې روانو. د امریکا پوځ وایي چې دوی دغه دفاعي برید کړی څو په سیمه کې د سلیمانی لخوا د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو د تراهۍ مخه ونیسي. د ایران رهبر خامنه‌ای ویلي چې دا اقدام به د امریکا په وړاندې د ایران د خلکو د مقاومت انګیزه دوه برابره زیاته کړي. بل خو د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلویزیوني څرګندونه کې ویلي چې دا وژنه به تهران د امریکا په وړاندې مقاومت کې نور هم قاطع کړي. د امریکا یو عالی رتبه دیموکرات ویلي چې د دې هوا د کانګرس غړي مخکې له مخکې په هغه برید نو خبر کړل سوي چې پکې مهم ایرانی پوځي قمندان قاسم سلیمانی ووژل سو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل پرونه وخت وویل چې په بغداد کې د ایران پر پوځي قمندان قاسم سلیمانی برید پرته له دې چې کانګرس ته خبر ورکړل سي او یو ورسره مشوره وسي ترسره سوی دی. انګل دغه زیاته کړې چې سلیمانی چې د ایران د قدس ځواکونو قمندان و، د پراخ تاوتریخوالي اصلي طرح او لاسونه د امریکایانو په وینو نسترو وو خو د نوموړي په وینا د کانګرس له مشورې پرته په دې کړکیچ کې یو اقدام جدي قانوني ستونزې پیدا کوي او د حکومت د یوې پراخې څانګې په توګه د کانګرس واکونو ته په کمه سترګه کتل دي. د ډیموکراتانو یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د سنا لوړ پوړي ډیموکرات چک شومر هم تر برید مخکې نو خبر کړل سوی او ټاکل سوی د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي راتلونکي اونۍ تاجکستان ته سفر وکړي چې د سفر هدف یې د منځنۍ آسیا له دې هېواد سره د امریکا د دو اړخیزو اړیکو پیاوړتیا شول سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله الیس ویلز به د جنوري پر شپږمه او اوومه نیټه په دوشنبې ښار کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا له تاجکستاني چارواکو سره به د میرمن ویلز خبرې اترې د سیمه ییزې امنیتي همکاري پر زیاتولو، د انرژي او اقتصادي اتصال پر پراختیا او د دواړو هېوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو پر وده تمرکز وی. دا پلان سوی سفر تر هغه یو میاشت وروسته تر سره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و. متحده ایالاتو په 2019 کال کې د منځنۍ آسیا له 15 هېوادونو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک